السلام عليكم.
وعليكم السلام.
فن نظر داداش ملګری ملتونه زما په نظر کې وایي
بل اوریدون کله روز ځان معرفي کوي آزادي راډیو ده.
زما نظر داده چې ملګری ملتونه په افغانستان کې
میکروفون ستاسو.
السلام علیکم. د روغتیا نړیوال سازمان خبرداري ورکړی چې د همدی میلادي کال تر پایه به د افغانستان 10% وګړي روغتیایي خدمتونو ته له لاسرسي بې برخې شي. دوی وایي دغه ویره وروسته له هغه ورسره پیدا شوې چې امریکا پر افغانستان خپلې بشري مرستې ودرولې. یاد سازمان د سې شنبې په ورځ ویل له افغانستان سره د روان میلادي کال په پیل کې د امریکا د مرستو له بندېدو وروسته شاوخوا 300 هغه روغتیایي مرکزونه تړل شوي چې د امریکا له مرستو تمویلېدل. دوی ویلي چې د کال تر پایه به د دغو بندو کېدونکو یا بندېدونکو مرکزونو شمیر نور هم زیات شي. دغه اندېښنې څومره پر ځای دي؟ ستاسو په سیمه کې د روغتیایي خدمتونو وضعیت څه ډول دی؟ د امریکا مرستې د روغتیا په برخه کې څومره مهمې دي؟ مایکروفون ستاسو خبرونه کې پر همدې مسلو خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمه دی د افغانستان د عامې روغتیا وزارت پخوانی سلاکار ډاکټر باز محمد شیرزاد. اوریدونکو تاسو هم کولی سئ چې زموږ د تماس شمیرې درسره یاداشت کړئ او سټوډیو ته زنګ ووهئ. د سټوډیو سره د تماس شمیره ده 00420 12 45 01. د واتساپ شمیره هم درته وایم 00420 12 301. له نیکه مرغه چې ډاکټر صاحب شیرزاد هم بحث ته ملګری شوی دی. شیرزاد صاحب ستړي مشي، راځئ پای له دې نه وکړو چې د روغتیا د نړیوال سازمان دغه تازه خبرداری چې د سې شنبې په ورځ ورکړی او ویلي دي چې د کال تر پایه به 10% افغانان له اساسي روغتیایي خدمتونو بې برخې شي، دا خبرداری او دغه اندېښنې څومره پر ځای ده؟
سلامونه احترامات اونې کې هیلې لیدن صاحب تاسو ته او تاسو د رادیو قدرمن اوریدونکو ته. زه په لومړي سر کې باید خپل ټول هیوادوالو ته د دې اطمینان ورکم چې د دبليو ایچ او دغه ادعا او دغه اوازې او دغه جړاګانې معلومات بې بنسټه دي او معلومات غلط دي، ځکه چې په افغانستان کې د روغتیایي خدماتو عرضه کول د دوی وظیفه نه ده. د افغانستان کې د روغتیایي خدماتو تمویل بودوجه هر څه ثابت دي او د یونیسف موسسې د خوانه دا تمویلېږي. د دوی هغه ترڅو چې دا بي پي ایچ اس او اي پي ایچ اس د لارې خدمات چې کوم یو د افغانستان د روغتیایي سیستم اساسي اصول دي، د دې لپاره نه امریکا بودوجه قطع کړي چې بانک جهاني د دې ځمواري لري او جامع اروپا د خوانه دې ته بودوجه ورکول کیږي او تر اوسه پورې د شکوم چې موږ نه دلیدلې چې د دې بودوجه قطع شي. یوازې دبليو ایچ او چې کوم خدمات وړاندې کوي هغه د سرویلانس په برخه کې، یعنی د امراض او د لټون په برخه کې زموږ د ټیمونو سره یو ځای همکار دي او په کوم شي مراکزو کې چې واحد سید دا یو موضوع ده، یو مهم موضوع ده چې دوه امراض ولټي. خو که چیرته دغه بودوجه قطع کیږي نو په روغتیایي خدماتو باندې داسې تاثیر نه لویږي چې زموږ هیوادوال د روغتیایي خدماتونه بے برخې شي. نو د دې ذمہواري د یونیسف موسسې ده او دغه ارزاد خدمات شي چې فعلا د هیلت ایمرجنسی ریسپانس په ذریعه باندې دا کیږي او د یونیسف ته خوانه تمویلېږي او په دې ارتباط باندې کوم هغه نشته. او تر ټولو لوی خبر دا ده چې په هر مملکت کې دغه ذمہواري همیشه د زمامداري که دا خدماتونه بے برخې کیږي هلته یو حکومت شته، هلته نظام شته، څوک چې د نظام پر راس کې دي هغه زمامدار دی او زمامدار د دې مسؤل دی چې خدمات عرضه کړي. دا په دې معنی نه ده چې د دبليو ایچ او کومک ونه رسېد او خلک به مري.
ښه، نو شیرزاد صاحب تاسو وایئ چې دغه د دبليو ایچ او اندېښنې یو څه بې ځایه دي، بې اساسه دي. نو دوی وایي چې د کال له پایله شاوخوا 300 روغتیایي مرکزونه تړل شوي دي، دا کوم مرکزونه دي او څه ډول خدمات فکر کوي وړاندې کوي؟
هیڅ ډول روغتیایي مراکز تړل شوي نه دي، د دو فعالیتونه پکې تړل شوي. دو په سیمه مراکزو کې ما تاسو ته ویل چې د عام روغتیا وزارت سره د سرویلانس په برخه کې، یعنی چې امراض لټي او موږ ډپارټمنټ لرو د ډیوس په نامه چې دا د کوم امراض کوم ځای کې کومه اپیدمی یا کولرا یا کوم بلاد شي ساري امراض په حقیقي نو دوی ورزی او هلته د دغه د لټون په برخه کې او دا د عام روغتیا وزارت نورماله وظیفه ده. د دوی په تخنیکی همکاري په ټوله دنیا کې دبليو ایچ او یو تخنیکی همکار ده ارزه کوم چې د خدمات د دوی نه وظیفه ده ونی کوي. دویم دا چې د صحی تعلیماتو په برخه کې د دوی وظیفه ده چې دوی آموزش ورکی د ټریننګونه ورته ورکی. که په دغه برخه کې تغییر راځي را بشي، لکن په ازاد خدماتو کې نه تغییر راځي او نه کوم مراکز بسته کیږي.
دوی چې ویل دي چې د کال لپاره شاوخوا 3 میلیونه کسان اساسي روغتیاي خدماتو ته لاسرسي به برخې شوي، دا خبره په سمانه شرزات سي.
د دوی جړاګانې اصلا د خپل بودیجې په خاطر باندې دي. د دوی ځکه چې دوی لگزری ژوند لري، هلته سي مراکز هغه لري، دا سټاف لري، د هغوی پرډیمونه دي، د هغوی ګشتوزونه دي، د هغو وسایل دي. کوم بودوجم که دو ته رسیږي د هغو تقریبا 150 یا 300% پورې خلکو ته ورسیږي. متوقعي ټوله نړیواله بودوجه د دوی په مصارفو هم د مرکزي دفاتر او هم د اغیزه باندې رسیږي. خو ما تاسو ته اطمینان درته درکړم، دا په ډاډه درته وایم، تر څو چې د بی پی ایچ ایس لپاره کومه بودوجه چې هم نړیوال بانک هم نه ده قطه کړې، جامع اروپا هم نه ده قطه کړې، چې هغه نړیوال بانک د امریکا د خونه تمویلیږي، هغه هم تر اوسه نه ده قطه شوې. د بی پی ایچ ایس لپاره، بی پی ایچ ایس لپاره د سه کال لپاره خو هر څه مکمل شته.
بله، او همدغه یونیسف تاسو یادونه وکړه چې دا هم د روغتیايي سکتور په ملاتړ کې مهم رول لري. د دوی بودیجه څو کوټي
رول لري؟ دوی ته بودیجه د فیلن د پاره د ورډ بانک ورکړی ده چې د امریکا د خوانه تمویلږي، او د جامع اروپا د خوانه د پاره بودیجه شته چې هغه بودیجه د د سکل د کانټراکټ د قرارداد چې کوم یو ده، هغه بودیجه تکمیل ده. د شفاخانو د خدماتو او د سیهی مراکزو چې هغه د بی پی ایچ ایس سره قراردادونه شوي، ټول موسساتو سره او بودیجه موجوده ده.
او دبليو ایچ او یا د روغتیا نړیوال سازمان لڅارنې پرته نور هم د خصوصي سکتور یا په روغتیاي سکتور کې مهم رول لري؟ یعنی د ډاکټرانو ماشونه یا هم د دارو درملو په جوړولو کې کوم رول لري د دوی پروژې یا د دوی مرکزونه، که یوازې ماده څارنه او د امراض بلټنې دنده ده؟
تاسو ته ما مخکې یاد کړی چې دبليو ایچ او په درې مهمه ساحو کې د عامې روغتیا وزارت سره همکار ده. د دې وظیفه نه تنه افغانستان کې، په ټوله دنیا کې. اول دا ده چې د صحت په بخش کې ټریننګونه ورته ورکوي، کپاسټي بیلډ کوي د صحیح کارکوونکو کوم ځای کې چې ضرورت وي. دویمه موضوع چې ده د سرویلانس د امراضو ده، چې کوم ځای کې وګوري چې کوم امراض را پیدا کیږي، د هغه جستجو په خاطر باندې دوه ورځې او ګوري. او په درېمه مرحله کې کوم ځای کې دغه ساري امراض سرویلانس کیږي، نو دو کلنې برخه کې یو اندازه دارو درمل د خپل بودیجې په اندازه باندې هغه درمل اخلي او سی مراکز ته ډونیټ کوي ورکوي. که چې ته دبليو ایچ او ورکړي به دا یو زمینی همکاري ده. او غیر د دې نه څوک چې د بی پی ایچ ایس او بی پی ایچ ایس د سی مراکزو کانټراکټ اخیستی، قرارداد اخیستی، هغه مجبور مکلف دی چې ارزه د خدمات وکړي.
بله، راځو همدې مسله کې تمکیګو. ښاغلی شیرزاد، تاسو د افغانستان په سیاحتامه کې عملاً کار کړی دی، شاید څو لسیزې مو کار کړی وي، او دا مهال هم هلته ملګري، دوستان، پخواني همکاران لري چې په کار بوخت دي. د افغانستان روغتیايي وضعیت یو څه نازک ښودل کیږي، سره له دې چې د امریکا مرستې هم تاسو وایئ چې شاید مستقیم اغیز ونه کړي، ځکه هلته دولت د طالبانو هغوی به خدمات عرضه کوي. اما فکر نه کوئ چې په ټوله کې اقتصادي وضعیت هم خراب دی؟ افغانستان کې هغه پخوانی پروژې هم نشته، هغه موسسې چې په خصوصي سکتور کې، په صحي سکتور کې کار کوي، هغه هم اوس کم رنګ شوي. نو فکر نه کوئ چې مجموع کې یو څه اندېښنې شته روغتیايي وضعیت ته؟
بالکل، دا واضح خبره ده چې د افغانستان صحي سیستم یو چالش خواته روان دی، د یو مشکلات خواته روان دی. ځکه د یو خانه منګه هغه بکپ چې زمونږ خويندې په تحصیل کې وي، هم د قابلیت په بخش کې، هم د طبابت په برخه کې، دا د یو غټي خالیګا سره مخامخ دی چې په راتلونکو کې به د ډیر شدید بحران سره خصوصا مور او ماشوم خدمات متاثر کیږي. په فعلی شرایطو کې ډیر زیات ډاکټر صاحبان د خپل اولادونو د تحصیل په خاطر نه، امنیتي ستونزه د اولادونو د تحصیل په خاطر باندې خپل مملکت خوشی کړی دی، همسایه ممالکو ته لاړ دي، د هیواد نه د باندې وتلي، چې د خپل دغه تشه ډکول ډیره مشکله ده. ځکه چې 40 کاله یو نفر تحصیل کوي په دې مملکت کې، مګر د خپل اولادونو د تعلیم په خاطر باندې هغه د دې سیستم نه شته د فعلا د پاره وتلي. بل دا چې د غروختیایي سیستم فعلا تقریبا یو شل فیصد کې زمونږ پکې مسلکی کسانی متباخین او رهبری اتیا فیصد غیر مسلکی کسان دي. د غیر مسلکی کسانو په ذریعہ باندې د روغتیايي سیستم چې یو تخنیکی او سیستم دی د دې رنکول هم یو د چالش خبره ده، مشکلات سره پیدا کیږي. څلورم نقطه دا ده چې په ټوله دنیا کې تاسو وګورئ دغه د جهانی کومکونو کې مطلق تغییر راغلی، کدا ترامپ وای او کدا امریکا وای قرار شوی. تقریبا په انګلستان کې 43% هغه کومکونه به چې دوه نړیوالو تکول وز د دوی په امنیتی لګښتونو باندې لګیږي. د اوکراین جنگ په ټول دنیا کې یو تغییر راوستو. د جرمنی کې کتا سو په جرمنی کې اوسګوره د جرمنی د کومکونو زیاته برخه د دوی به تر اوګرځي د نړیوال ته کومک نه کوي، هغه د دوی په امنیتی برخه کې مصرفيږي. دا یو عمومي ستونزه ده. دلته اوس یو مکمل حکومت شته. حکومت په دې ارتباط باندې کولای شي چې عاجل تصمیم ونیسي. په خو به یو لس فیصد د موبایلونو پیسې ګرځیدلې خلکو به دا کوله چې دا د ریاست جمهوریت لپاره مصرفيږي، د اول میرمن لپاره مصرفيږي. لکه اوس نه اول میرمن شته او نه ریاست جمهوریت شته، وس هغه پیسې چې کیږي په دې ارتباط باندې دغه شی دولت یو ثابت او خاصه بودجه باید د روغتیايي سیستم په خاطر باندې وځي کی دا اوس تاسو وګورئ د تقریبا 200 افغانۍ په هر میتر باندې اضافه چارچيږي. کم دغه رقم روغتیايي سیستم د پاره چې یو خاصه بودجه ورته انتخاب کی، زه فکر کوم چې دا وچلېږي او دا به چې ثابت کارو کی. تاسو وګورئ نړیوال د ریوال کې چیرته 900 میلیونه ډالر افغانستان د لپاره کومک کوي. د دې 900 لومړی قدمه کې هغه مالک خپل برخه ګرځي، دویم قدمه کې د هغه نړیوال موسسات د پیسې ګرځي، دریم قدم کې WHO د دې پیسې ګرځي، او اندازه څلورم قدم کې انجوګان ګرځي. لکن که خپل دولت د خدمات ارزه کې 900 میلیونه تجارت نشته، یعنی په 200 باندې کېدای شي د ټول افغانستان روغتیايي سیستم وچلېږي. نو دولت د دې لپاره باید یو خاص تدابیر وګوري. نن کني سبا د بلوچ قطه کېږي، که سبا نه به سبا قطه کېږي. دا د څوک چې د رهبری د دولت کې د مملکت پر کې د دې لپاره باید مخکې تر مخکې باید غمو کې او دا وچلې
کور ودان را سره پات شي. ډاکټر صاحب محترم راځي چې اوریدونکو ته نوبات ورکو، ځکه دا اوریدونکو خپل خبرونه ده. ستاسو معلومات او سپارښتنې ډېرې په زړه پورې دي. اوریدونکو سره به خبرې وکړو. یو اوریدونکو استودیو سره وصل دی، ستړي مشي، مایکروفون ستاسو خبرونه اوري.
بلې، السلام علیکم محترم اسد الله لوجین صاحب، ورته څنګه په خیر؟
ډېر مننه. کوم ځای نه مو اړیکه نیولې، تاسو څنګه یې؟
مننه. زه محمد اشرف حق دوست، سکندر ویلاس د ټلیفون په کرښه هم تاسو سلامونه او محترم نلم صاحب ټول اوریدونکو سلامونه کوم.
و سلامات سه حق دوست، کندهار کې کومه سیمه کې وسی؟ او د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې 300 شاوخوا مراکز روغتیايي بند شوي. تاسو په خپل سیمه کې دا څه احساس کوئ چې روغتیايي مراکز یا کلینیکونه دي تړل شوي یا د پکې خدمات کمزوري شوي وي؟
بالکل، زه د کندهار ولایت د ارغنداب پول سالي کې موږ دلته وسیږو، یعنی مرکز شهر ته ډیر نږدې یو. نو دا خبره به را به سم موضوع ته چې موضوع ته راسمه، یو خبره به د سره شریک کوم. شای چې نور ملګرو به ویلي دا نن موږ ډېر ملګرو سره ټلیفوني تماس ونیوي، یلمن، روزګان او زابل د ازمش کندار د سس نشرات شپې د 2 بجو څخه بیا تر 3 بجو پریم نسته. نو موږ ډېر ورته انتظار یو د سس خبرونه چې موږ ته برابر سي یا نشرات سم سي. یوه د اغوستنه سایس څخه زلرم، یعنی ډېر ملګري دا خواهش کوي وروره.
خا هفتو سه د مسلې ترازو هغه تخنیکی سونه او ځان تنونو کې راغله و، اما په اکثر ولاتونو کې زمونږ کا غوړیدل کیږي په دې منځنۍ 1290 نوې سپو زمونږ اکثر اوریدونکو وساغه یو ځانګړی اپلیکیشن چې ازادي رادیو جوړ کړی لنټرنټ نه زمونږ رادیو اوري او عملا موږ سره بیرته تماس نسی چې رادیو اوریدل کیږي. شاید دغه د قندهار سونه هم حل شي ان شاء الله.
موږ خو محترم لوجن صاحب د رادیو د لارې اوریدل نو بیا موږ شش معلوماتونه زیندر لاسه کوله. ډیر موږ خوشاله وو د ازادي راډیو څخه. خیر، ګل خدای دا مشکل حل شي. او محترم میلمه صاحب هم ولې څه خبرې وکړلې د ټلیفون لارې را ته مطلب سوللې. بیا هم سلام ورته وایم. دا ستاسو خبرې په تایید سره خو دا سي پر مخ باندې شای کم کم باندې سوي دي، ډیر هم نه دي باندې سوي. خو هغه درمل چې دي، یعنی دا چې موږ ارزای ورغلی په ډیرو روغتونو یا کلینیکانو کې دا سناڅه کم سی وی دي. موږ ډیر ملګرو سره نور ځاینې معلوماتونه کوي.
یعنی کوم روغتیاي مرکز په نده تړل شوی په ارغنداب کې یا په شاوخوا سیمو کې؟
یاره محترم لوجین صاحب داش پر مخ باندې هم ندی تړل سوی، یعنی چې تر کومه ځای ما ته معلومات سوی شخصي تړل ځای مینو ندی لیدلې. خو بیا موږ دا کلینیکانو ته ورځو، خو دا غوس څخه بیا موږ پوښتنې کوو چې یو مریض ورولو، یعنی وای موږ درمل نه لرو، شاید چې د درملو په خاطر باندې موږ دا کلینیکان یا دا روغتونونه وتړو. خو دا خبره صحیح خبره ده چې دغه درمل سناسه کم دي، هغه لکه دا محترم میلمه صاحب چې وویل، لکه مخکې چې په هغه جمهوریت کې د دې ټلیفونو څخه مالیه اخیستل کېدل، یعنی د شو ټکو ته اشاره وکړله، په هغو باندې پر هغه مالیه باندې ګرسري یو غزل جوړه شوې ده چې په دا ټلیفونو کې ستا. اوس موږ خوشحاله وو چې باید دا مالیه بنده شي، هغه هم شروع ده، خو خیر هغه په هر صورت دلته ډېر په ګمرکانو کې هم ښهښه عایدات یا مالیه ترلاسه کېږي. زموږ د حکومت ته خاصه باید حکومت دغه ټکي ته توجه وکړي، چې یاندې د حکومت د لوري باید چې داسې یو روغتونونه جوړ شي چې هغه مسکینان خلک دې هغه ځای ته توجه وکړي، یا د نورو دولتو سره قرارداد وکړي د دواوو، دا غوښتنه ځینې لرو. او بل یوه خبره بله شته چې دلته نړیوال صنعته پر افغانستان فشارونه راولي یا راوستلي دي، یو څه مشکل په هغو کې مسته. محترم لودین صاحب
کور ودان حق دوست صاحب سلامات او صحیح چې اړیکه مو ونیوله، ډیره مننه. بیرته راځو شیرزاد صاحب ته. نور اوریدونکو هم په تمه دي، شیرزاد صاحب موږ سره د نیم ساعت لپاره ژمنه کړې، بیا وروسته بیرته بوخت کیږي خپل کار ته ورګرځي. موږ غواړو چې شیرزاد صاحب سره ډیر خبرې وکړو، بیا به اوریدونکو ته دوهمه نیمایي پرېږدو. شیرزاد صاحب، له افغانستان د روغتیايي کارکونکو یا هم د صحي کډرونو وتل هم یو غټه ستونزه ده. تاسو هم مخکې ته په خبرو کې اشاره وکړه، دغه مسلې د افغانستان روغتیايي سیستم څومره زیانمن کړي، او د مخنیوي پاره څه کول په کار دي؟ ځکه د دبليو شو یا د نور نړیوالو سازمانونو مرستې به بندېږي. تاسو ویل چې هغه نه نوي سبا بندېږي، اما په افغانستان کې دننه د روغتیايي مسلکي کسانو کمی هم یو لوی ستونزه ده.
بالکل، تاسو ډېر ښه نقطې ته اشاره وکړه. روغتیايي سیستم په یوازې په تعمیرونو، په دواګانو باندې او په وسایلو نه کیږي، د دې ترڅنګ چې روغتیايي پرسونل او تخنیکی پرسونل دغه ټریننګونه داني، دا ټول یو بل د تکمیل کول کیږي. نو په دې ارتباط په یوازې کې پرسونل امکانات نه او یا امکاناتي پرسونل نه دغه سیستم ناقص دی. او فعلا تاسو پیږئ چې 50% د افغانستان نفوس هم خزیدي، او 50% کارکونکو هم زموږ خزیدي، او 50% زمونږ متقاضیان د ارزښت کولو د خدماتو هم چې د خزیدي. کچیر منګه دا هر څه ولرو او منګه خزه ته په دې کې رول ورنکو، منګه تقریبا فکر وکړ چې نیم په نیمه ناقص یو. نو په دې ارتباط باندې زمنګ د هیواد نه د کډرونو د وټلو یو ما تاسو مخکې یاد کړ چې امنیتی ستونزې په خاطر نه وځي، اکثره د خپل اولادونو تحصیل په خاطر. خپل فکر وکړه، کپ مور پلار به سواد او مګر اولادونه ډاکټران شو، و چې دوه ډاکټران دي، دوه اولادونه به سواد کیږي، نو دا د تحمل وړ نه ده. د کوم کسان چې تللیم دي د خپل اولادونو د تحصیل په خاطر تللی، زه مطمئن یم که چېرته په افغانستان کې د نجونو د عالي تحصیلات شروع شي، یعنی تاسو په خپل سترګو وګورئ چې ډېر زیات کسان به افغانستان ته چې د ورزي اولته. دویمه خبره چې د جمهوریت په وخت کې ټول موږ د شهیدان یو، چې بعد وکیلانو د فشار په اساس، د زورورانو د فشار په اساس، ځینې کلینیکونه د سیاسي رشوت په اساس باندې جوړ شوي، د سیاسي فشارونو په اساس باندې جوړ شوي. زه یو لاند مثال درکوم، د ګریش په ولسوالۍ کې زمنګ نفوس شپږ لکه دی، شپږ سوه زره د احصایې د ارقامو په اساس. هلته موږ درې یا څلور سیمې مرکز لرو، لیکن په عین وخت کې د بامیان ولایت چې موږ شپږ لکه نفوس لري، هلته موږ اته شپږ روغتیایي مراکز لرو. هر وکیل، هر زوراور د خپل کور او کلی په وزیرانو فشار راوړی، په دولت فشار راوړی، امتیازات یې اخیستي او یو تعمیر جوړ کړی. فعلا د روغتیايي سیستم د ښه بنیاد په خاطر باندې، د ښه خدماتو په خاطر باندې، یو ډیره مهمه موضوع هغه د سر نه دی اسسمنت دی. په کوم ځای کې چې زمونږ ډیر ګڼمشتي خلک پراته دي، یو سیم تقریبا سیم مراکز یو څار اندازه باید تنخیص شي، کوم چې غیر ضروري دی، او د هغې بودجه په هغه مراکز باندې چې هلته زمونږ زیات نفوس پراته دي او ورته اکمال شي، دواګانې ورته ښه اکمال شي، پرسونل ورته ښه اکمال شي. نو په دغه ارتباط باندې کېدای شي چې ارزښت خدماتو بهبود پیدا کړي.
بله، او د نړیوالو مرستو ته کبیر تراشو خغلی شیرزاد دغه د دبليو ایچ او اندېښنې مخکې موږ ویلې دوی په افغانستان کې پرون له فرانس پریس اجان سره خبرې کړي. دوی نه یوازې دا چې ستاسو په ټکو خپلو بودیجو ته مثلا اندېښنه لري، تشویش لري، نور تشویشونه څومره پر ځای دي؟ ځکه د دبليو ایف پی لامیو ته که وګورو هر ورځ دبليو ایف پی تقریبا ورته اندېښنې خپروي. نن په یو راپور کې ویلي دبليو ایف پی چې 3.5 میلیونه کسان یا ماشومان په خوارځواکۍ اخته دي او دوی پیاوړي ملاتړ ته اړتیا لري. دا سید دبليو ایچ او اندېښنې پرون
راغلي په افغانستان کې د غرضه خدماتو د خصوصا د خوارځواکۍ په ارتباط باندې هم د یونیسف اداره تر سره کوي. دغه تازه ارقام چې د یونیسف د ادارې د خوانه شوی دي د 2018 د جمهوریت د وخت کې د سوې تغذیې ماشومانو زمنګ شپږ دېرش فیصده ماشومان په سوې تغذیې باندې اخته و، مګر په اوسنۍ شرایطو کې دغه فیصدي تر 45% پورې لوړه شوې ده، یعنی 10% تر پخوا زیات شوي. علت یې اکثره چې دی بیکاری ده، د فامیلونو په خلک بیکاره شوي دي، بیروزګاره شوي دي، غربت او فقر زیات شوی دی. څومره چې غربت او فقر زیاتیږي په هماغه اندازه خوارځواکي هم ورسره زیاتیږي. د بل خوانه یو ډیر غټ شالج د افغانستان لپاره په فعلي شرایطو کې هغه د مهاجرینو بې کنټروله راستنېدل دي، چې د دې سره به که چېرته دغه منظم شکل باندې د سرویلانس ونه شي، دبليو ایچ او په دې خاطر هم تشویش د سرویلانس ونه شي، ونه لیدل شي، د دې هغه منظم ځای په ځای کېدل ني، نو کېدای شي چې د امراضو سطح په افغانستان کې نور هم پورته شي، ځکه چې دوک کوم ځای کې په ځای کېږي د هغو لپاره عرضه د خدماتو منظمه ني، کېدای شي چې د نورو امراضو سبب هم شي، خصوصا لکه پولیو، لکه شر او نور ساري امراض.
کور ودان را سره اوس یو اوریدونکو راخلو ډیر منتظر دی چې له د سره خبري وکړو په دې لاره چې غاګې واورو له واتس اپ نه فکر کوم اصل لې ستړي مشي مایکروفون ساسو خبرونه اوري. مهرباني وکړئ د اوریدونکو و علیکم سلام ستړي مشي غاګ مرازی.
السلام علیکم محترم اسد الله الدین صاحب، سلامونه مې کې له تاسو محترم ډاکټر صاحب څخه تا او ټول اوریدونکو منه ډیر درنه
ډېر مننه. سلامات اوسې تاسو هم ستړي مشي. مایکروفون خبرونه د په افغانستان کې پروختیایي خدماتونو باندې خبري کوي. نن سبا غدي افغان کډوال هم ورته له پاکستانه خ پریمانه روان دي، تقریبا د شپې 2000 شاوخوا کې په دې دوه نوې کې راغلي.
نو مخکې له دې چې نظر ورکوم زه به خپل پلانم درته ماري په کوم ځای خپل خبر خبر په کومه خاري پرنا تاسو نه همیشنه اوریدم کوي کشمیر خان زرملوال صاحب سره د ټلیفون کار خبر وصل محترم لودین صاحب.
او زرملوال صاحب ستړي مشي، مهرباني راسي پروختي خدماتو خبري وکړم. تاسو خیبر پختونخوا علي پور کې اما افغانستان سره هم اړیکه لري، ال تخپل خپلوان دوستان لري، روغتيایي خدمات څنګه دي د مهال؟
نو زه خوشي معلومات لرم محترم لودین صاحب، یا مثلا اړیکه لرم خپل خپلوان سره هر وخت. نو د سې دې سې دغه چیرته کلینیکونه دي یا روغتیایي مرکزونه دي؟ دغه خلک چې دي عمله کومه کار کوي له دې نه ډېر زیات شکایت لري، ډېر زیات اندېښنه په دې باندې لري. ځکه زه په دې کې ډېر معلومات لرم محترم لودین صاحب، لکه څرنګه چې شرجات صاحب خبرې وکړې، ډېرې ښې خبرې وکړې، باید د دغو لپاره احتیاطي تدابیر ونیول شي. نه یوازې داسې دبليو ایچ او لکه تاسو ته معلومه ده مطلب اعلان کړی، مګر روغتیایي مرکزونه چې مطلب کمبود راولو په مرسته کې نه دوی باید په ځای کې دې کمبود راولي، باید نور هم زیات شي، ځکه د کډوالو نړۍ زهینه مدلته د هر ورځې په تېرېدو سره روانه ده د خپل ګران هېواد افغانستان په طرف باندې. دي والله تعالی دې وکړي چې یو کډوال هم درته پاتې نه شي، ځکه چې خپل وطن ته په اخیر هم زموږ نو لونیه کمرغه دلته په کډوالو کې لودین صاحب داسې کسان شته چې ډېر ښه مسلکي کسان دي، ښه ډاکتران دي، د هرې طبقې خلک انجینران شته پکې، ښوونکي شته کې. نو ګورم چې کډوال خپل هېواد ته ولاړ شي، نو خپل هېواد به نوره ترقي هم ورسره وکړي. خو راځمه دغه د موضوع په باره کې چې زه نن نظر ورکړم، نو دغه د دبليو ایچ او کوم سازمان چې د روغتیا دا باید دوی هېڅکله دوی باید په دې باندې بندیز ونه لګوي، ځکه لپاره د دې شي اوس خو افغانستان کې چیرې دا کډوال درشي نو هم زیاتې ستونزې منځ ته راځي، ځکه لپاره د دې سکر وختن نه وي. مثلا چیرته ډاکتر تداوي ونه کړي، دا ناروغان به چیرته ځي او کومې خواته به ځي؟ دغه ډېره مهمه ده محترم لودین صاحب.
زرمالوال صاحب تاسو سره پاتې شئ، راځئ چې د خبرونې میلمه ښاغلی شیرزاد ته لږ وخت ورکړو، ځکه څو دقیقې پاتې دي، درې دقیقې چې دا بحث سره راټول کړو، بیا به موږ تاسو خپلو بحثونو ته ادامه ورکوو، ځکه وروستۍ دېرش دقیقې ما اورېدونکو ته ځانګړې کړي چې به تاسو هم پکې شیرزاد صاحب راځئ بحث سره راټول کړو. ستاسو د پای شېبې دي موږ سره په دې خبرونه کې، له موجوده امکاناتو نه څومره فکر کوئ ښه ګټه اخیستل په کار دي، او آیا داسې ظرفیتونه شته؟ تاسو مخکې اشاره وکړه چې که په کور د نن دغه لږ تر لږه مالیه چې راټولېږي، د ګمرکونو عواید دي، د ټلیفون عواید دي، دا که سره سم منسجام سي $200 میلیونه هم کسی د روغتیايي سکتور لپاره په کال کې بسنه کوي، آیا اوسنی حکومتي سیستم ته په کتو دغه یو ظرفیت موجود دی چې له کم امکاناتو نه ډیره ګټه واخلي، او د افغانستان د روغتیايي سکتور هغه تشه ډکه کړي چې د امریکا له مرستو وروسته احساسیږي، او WHO هم ورته اشاره کړې؟
بالکل، زه سل په سلو کې په دې مطمئن یم چې دا کار کېدونکي دا کار امکانات دی او دا کار شونی دی. په لومړي قدم کې دو د صحي مراکزو یو بازنګري کوي چې تقریبا اوس فعلا موږ 2310 روغتیايي مراکز لرو چې په دې ارتباط باندې د ټولو تشریح امکانات ورزي خو ناقص. په دې ارتباط باندې موږ کولای شو چې زر روغتیايي مراکز د افغانستان په مختلفو ولسوالیو کې په غزه کې چې ګنمیشتي صحي دي منګه منظم دا انتخاب کوز نظر په ضرورت او د ولایاتو سره په مشوره، د خلکو سره په مشوره. دویم دا چې د دې لپاره غو ثابته بودجه، حداقل بودجه چې کال په کال د دې لپاره بیا کېدی شي چې یا زیاتواله یا کمواله پکې راشي په نظر کې ونیول شي، او دا غو تخنیکی او مسلکی کسان کوم چې په داخل د مملکت کې دي هغه ته د دې چانس ورکړي چې راشي د روغتیايي سیستم سره همکاري وکړي. حتی موږ په ولنټیر شکل باندې حاضر یو، موږ او تقریبا ډیر زیات ډاکټر صاحبان دی او زریم غواړي حتی یو ته ورشي، خو متاسفانه شي هر یو لار دی د زمينه ورته نه مشاهده شوی چې خبرې ته غوږ نه دی خي او به ته خپشي وي او راغلي دي. دغه موضوع د چا خبره کې څوک ورته ارزښت نه نه ورکوي چې دوی خبرې ته څوک غوږ ونیسي. دغه رقم حالات رښتیا هم سره خفقي که چیرته دغه رقم یو تعهد یو څه موجود وي، زه مطمئن یم چې زموږ افغانستان مسلکي پرسونل ډیر زیات لري، همکاران ډیر زیات لري، اوس خو دا نه ده چې فزیکلي شکل ته ووسي، په مجازي نړۍ کې کولای شي چې ډیر زیات همکاري وکړي، طرحې جوړې کړي، په هغه ورته ورکړي، نظرونه ورته ورکړي، او دا چې هغه طرحې چې هغه عملي شکل باندې جوړې دي چې هغه عملي شي او روغتیايي سیستم سره بهبود پیدا کړي، نو دا زما د درخواستونه دي. او په عین وخت کې وکولای شي چې د اسلامي وادونو سره کوم چې د امارات سره متحد دي، لکه سعودي عربستان د کوېټ د قطر د امارات دي، دوی د یوازې د نورو مملکتو ته نه په تمه کېږي، دا غونه دي همکاري غواړي. زه مطمئن یم چې هغه اخلاصمندانه همکاري به ورسره وکړي او روغتیايي سیستم به ورته حمایت کړي.
کور ودان شیرزاد صاحب سلامات او صحیح په بحث کې ستاسو له ګډون نه ډیره مننه کوم، په دې لږ چې پراتونکو کې هم بیا په همدې اړه تاسو سره بحثونه ولرو، بحث او خبرې مو ډیره په زړه پورې وي. کور ودان شیرزاد صاحب
زم خدمت کوم، تاسو او کار اوریدونکو ته سلامونه.
او مننه، سلامات او صحیح اوریدونکو، تاسو مایکروفون ستاسو خبرونه ته غوږ یی. ډاکټر صاحب شیرزاد را سره په زړه پورې خبرې او سپارښتنه وکړه. اوس نو ورستای نیم سات تاسو سره خبرې کوو، روغتیايي خدماتونه مو په سیمو کې څه ډول دي او څنګه څه کول پکار دي چې د روغتیايي خدماتونو خصي سره لدی چې روغتیايي سکتور له ستونزو سره مخامخ دی، د ډاکټرانو د شمیر کمای دی، د دارو درملو کمای دی، د نړیوالو مرستو کمای دی، او په مجموع کې د افغانستان اقتصادي حالات دي چې یو څه کمزوري شوی دی، د اقتصادي وضعیت او د غراس کډوال هم له ایران او پاکستان څخه په لوی چپاکی خپل شمیر کې روان دي. یو اوریدونکو استودیو سره وصل دی، ستړي مشي، مایکروفون ستاسو خبرونه وري.
اللهم صل وسلم على محترم.
علیکم السلام، محمد نبی له بغلان ستړي مشي، په روغتیايي وضعیت باندې خبرې کوو. روغتیايي خدمات ستاسو په سیمه کې څنګه دي، او دغه دولتي کلینیکونه دي که روغتیايي مرکزونه دي؟ دوی ته چې کله تاسو ځي مراجعه کوي، ناروغان وروړي، خدمات څومره د پام وړ او د اطمینان وړ دي؟
مننه، خوشاله اوسئ. زه به واسه سلامونه وایم، بلکې مخکنه مېلمه خلاړ بل زابل کې چې تاسو سلامونه من لري بخنه وړ پاکت لودین صاحب هغه کلینیکو کې خو معمولا وګورې هغه وخت نه فرمول دی، نه تقریبا کوباګونه نه کړه غلای، خو مونږ ته لکه مخکنی مېلم صاحب چې ویلې کمال راغلای درښتیا هغه دوا د جمهوریت وخت کې پریمانی ولا شخبره، نو هغه رقم نه ده خو بیا ما چا خبره یو چا مشکل یو غریب غربسی ورجی او مشکل لودین سے بال کیږي پټول کیو ګور ته نړۍ مو سوګر شه د چې یو رقم ته کوم کوله د دې معنا او به مقصد نه کوي یعنی موږ شه کوم کوله بلغه دې کال مخکې شو یا شل کال مخکې شو نو خو خو کې خو هغه د کوم کوله به کول اندلا به کول د شپه هغه به نه کولای نه پښه به پر به کول نو اوس دې موږ ورسې دا څرم چې دا چې شروع کړی د رښتیا د ملک ته لږ لږ لګښتار ورکړی دا اوس هیڅ خاص توجه نه کوي دا غریب ملک ته نو کوي نه یو څه امتیازات واړي نو دا خپل باندې باید بشریت نه ریسي نړیوال وي خو باید چې هر ملک سره دې باید خپل نظم رښتیا وکړي نو چې ټول لښنوي وسیدې په درښتیا بخښ کې نو دا خو یو دې یو دنه جوړیږي نو دا خپل باید چې کوم کوله وکړي دې دا ول پر دا وایي نه تقریبا ورسره چې هم ملک حکومتونه د ممتاز شي دی هغه وګوره د چې محترمه کله چې حکومت راځي نو حکومت باید رښتیا کوي یو کار بل کار بل کار بل کار ته نه غریبان کم شي باید هغه روغتون مزیات شي نو د رسنور سکتورو باندې کار وکړي لکه دا روغتیا او لکه زراعت لکه مثلا د تعلیم مکتبونو د باید اوه دي خاصه بودیجه او تپیله چې دغه باید مصرف کوي او دغه کار وشي دا کوم واردات سایت دره چې دا تقریبا نورمال کوته نه جنه دا باید لار شي خدای غریب غربت یقام په خو دريږي او راځي وګره خلک ناری او بغاری وي چې خبره مشکلاتونه زیاتېږي باید کم شي موږ نظر خو حکومت هم دایله کوشي باید کم شي یعنی موږ حکومت والا شو وګره یعنی چې جمهوریت او کذا اوسنی کې ماشاءالله هر څه برابر دي موږ مهاجر موږ شل نه ده نو باید غریب چې شي غریب سره راستو وسی بار بخشي
بله او محمد نبی رور په بغلان کې تاسو په کومه سیمه کې چې وسی آیا د جمهوریت د وخت او د اوس د وخت په روغتیايي سکتور کې کوم تفاوت یا کوم توپیر تاسو وینئ یعنی څه په سترګو کېږي
نو دې صاحب یو توپیر خټو په دغه د چالت څوک پر کو په دغه نشي کولای تاسو کې څوک مه منظم ډاکټر ډیر منظم سوي دي هدا وته منظم دي ډیر په هلري په دغه خپل باندې دغه سندره برابر کړی دا نو دوايي ما شکل دوايي د لکال ته شور کوله وسم ورکی خو مده ما ما کیسه ده ټول ډیر منظم نظم برابر ده دا نظم ته موږ ډیر خوشاله یو چې دا څوک پر نشي کولای هغه وخت کې به څه نسته او پیراته به څه کوم کوم جراغله ته اطراف راغله دا چې خلک زیان خراب وو دا وسته خبره نشته لږ څه محترم انرته به برابر ده خصوصا برابر ده او دا کله کو کې وګوره چې وتا خپل زیات کړی دی ته صفائی کوي چې ډیر یو یو څه ور څه وګوره ولا ته واسته کوم بل ملک سره رښتنه وګورم نو خصوصا په کوم لیکه لږ څه محترم
ښا کور ودان محمد نبی ورو تاسو هم را سره پاتې شئ ممکن ورسته کوم پښتنه بیا تاسو نو وکړو راځي چې یو بل اوریدونکو ته نوبات ورکو استودیو سره وصل دی ستړي مشي مایکروفون تاسو خبرونه اوري
ډیره مننه محترم لودین صاحب سلامونه تاسو ته همدارنګ ټول اوریدونکو ته د سنجری کاکا جان ته نبی الله زابلای دا وخله غزنی خبرې کوم
او ډیره مننه زابلای سه په غزنی کې تاسو اوسه فکر کوم کاروبار مده یا ما اصلي د زابلای په غزنی او زابل دواړو کې تاسو معلومات ست حتما روغتي مراکز ته ورغلی کلینیکونو ته روغتونونو ته فکر کوي چې خدمات صحی د پام وړ او د ډاډ وړ دي
ډیره مننه کوم طبعا چې دواړه ولایتونه او دواړه ولسوالۍ موږ تارنې دي دا چې لودین صاحب اورو چې په دې ورسته کې کېدای شي امکان لري روغتیايي خدمات تر دې هم قطع اندي لاړ شي دا ډیر د خوشنۍ خبر ده دا چې اولیت یعنی په عموم کې ټول هیوادو د هغه حکومتونه اولیت صحي خدماتو ته ورکول کیږي خو متاسفانه په افغانستان کې برعکس دا چې خاص نه تر سترګو کیږي نو زه زموږ د ارغنداب ولسوالۍ په اړه باید درته ووایم زه د تور دي لمه خلاغه ده نه راغلم نو زموږ د ارغنداب ولسوالۍ کې دا هلته متاسفانه کوایم ځین دي هغه دولتي یو روغتون چې دا یو ولکای کلینیک ده هغه هم د ولسوالۍ په هغه بل سر کې یو خود ولسوالۍ د ټولو مریضانو رسیدګي هیڅ نه ورته کیږي بلکې ورته رسیدګي وسی هلته کافی خدمات نسته مثلا ډیری وخت زموږ خوندې مندې د زیږون په وخت له مشکلات سره مخامخ کیږي هلته هغه صحي خدمات تقریبا یعنی لس فیصد هم امکان نشته چې هلته اولاد راوړي هغه عملیات خو هلته پرېږده نو په ټوله کې د ټول افغانستان په کچه څومره چې په کار دي هغومره صحي خدمات نشته نشته که هر څومره یعنی حتی وکوم فکر وکوم خو نه معلومیږي خاصتا ارغنداب ولسوالۍ چې ما کور په کور کلی په کلی صحه په صحه راکتلی ده، خو هلته ټول یعنی هغه د محل وګړي ټول دې ته سترګې په لاره دی چې نن به دلته تر یو حده ډاکټران راځي، تر یو حده به یو کلینیک جوړېږي، تر یو حده به د صحي خدماتو زمینه برابرېږي، خو دوی ته په دې درې څلور کاله کې یعنی سترګې په لاره دي خو هېڅ شوي نه دي. نو په دې امید او تمه لکه څومره چې نور هیوادونه د صحي خدماتو د روغتیا په برخه کې هڅه کوي، دقت کوي، سرعت کوي، هغومره باید په افغانستان کې هم وسي. له نیکه مرغه خو ده نه جنګ سته نه جګړه سته، چې نه جنګ سته نه جګړه شته، دا دومره پیسې دا دومره دغه چیرته لګول کیږي چې پر صحي خدماتو کلینیک شفاخانه ډاکټر باندې اولیت ورنکو؟ نورې څه ته ورکوو؟ تر هر څه اړین اړین یوازې صحي خدمات دي، بیا ورپسې تېر څه نور.
کور ودان سلامت اوسئ زابلای صاحب، له نظر نه مو ډیره ډیره مننه. اوریدونکو مایکروفون ستاسو خبرونه ده. دلته پر پښتو فیسبوک پاڼه باندې هم اوریدونکو خپل نظرونه راته پریخي، ځینې نظرونه تاسو سره شریکوم، ځینې به وروسته وایم. عزت الله خاکسار لیکلی وای مننه، زه له یو روغتیایي مرکز سره یا د ټولنې له روغتیایي کارکوونکو په هیڅ کار کوم، له سی ایچ ډبلیو موسسه سره وای کابل قرباغ ولسوالۍ کې هلته وای وضعیت ښه دی، کولی سئ چې له ما سره وای اړیکه هم ونیسئ، وروسته به ورسره خبرې وکړو چې نور معلومات ترې وپوښتو. واصل حلیمزای لیکي وای له پخوا راهیسې په دولتي صحي مرکزونو کې هغه خدمات نه وړاندې کیږي چې کومو ته ولس اړتیا لري، او اوس نو بیخي کیسه راټوله ده، وای وطن خپله جوړ شه. واسر الله خان حلیمزی بیا لیکلی دی وای مونږ په جمهوریت کې خدمات کتلی وو چې 250 هیوادونو په وطن کې مرسته کوله، اوس وای الحمدلله وضعیت ښه دی او ستونزې نه تر سترګو کیږي. رسول جان له هلمند لیکلی اوس ماشاءالله بیخي وضعیت ښه دی، ځکه چې هلمند کې هلته وای کومه چینه راوتلې چې هغه هم وای د ناروغانو په درملنه کې مرسته کوي. زه نه پوهیږم چې دا به کومه چینه یادوي. محمد رحیم یعقوبی لیکلی وای دلته میدان وردګو کې خو تر اوسه هیڅ کوم تغییر نه دی راغلی، ټول صحي خدمتونه سم روان دي. زه خپل د ولایت په سطحه وای د دولتي روغتونونو او کلینیکونو د څارنې مسؤل یم، او ارزونه کوم چې روغتیایي مراکزو کې وای تر اوسه کومه خاصه ستونزه نشته، هر څه سم روان دي. نو نورو غن اوریدونکو هم راته پیغامونه او تبصری پریخي دي، ورسته به بیا ولولو کو وخت پاته شو، سره زی برته اوریدونکو سره خبرې کوي، یو اوریدونکو استودیو سره وصل دی، د سره به خبرې وکړو. ستړي مشي، مایکروفون تاسو خبرونه اوري.
خیر یې سمنونه لودین سره تاسو محترم ملمانه او د ازادي رادیو ټول کارکونکو ته مې هیله او احترامات وړاندې کوم. او دا احمد صاحب والسلام علیکم السلام وایم، او زه تم سلام وایم، او نبیل صاحب لی صاحب تم سلام وایم. مننه چې مفتو مو وخت راکړي، خو متاسفانه چې مو دا ازادي رادیو سره ډیره زیاته مینه د 15-20 کلو راهیسې درلوده، ته ما پیژنې، زه د ټوخي هم د زابل ولایت څخه، خو موږ ستاسو رادیو نه سو اورېدای، او مستین دی او انټرنیټ هم نه لرو، فیسبوک هم نه لرو. خدای دې وکړي چې دا رادیو به ته پاله شي، او موږ د کوم څه خدای ستره ګیله لرو چې دا پر رسنیزو حقوق باندې دا تجاوز او تیارای نه، لکه چې موږ د دې حق لرو چې موږ پر رسنۍ د حقار او ازادي رادیو موږ د پاره دې خدمتونه کړو، او نو موږ ستاسو د خدمتو او د ټولو کارکوونکو له خدمتو د خبر منندوی. خو مننه را به شو موضوع ته، لکه څنګه چې نبی الله زابلي صاحب ښې څرګندونې وکولې چې په زابل ولایت کې په ارغنده ولسوالۍ کې خو رښتیا هم هغه یو لرې پرته ولسوالۍ ده چې د مرکز د خبرې لرې فاصله لري، خو بیا هم هلته مشکلات شته. خو دلته زموږ په شاهي ولسوالۍ کې تر ډېره حده پورې بیا هم هغه کلینک شته، نو ښه خدمتونه پکښې کېږي، خو البته د دواوو ډېر کمښت ده، چې دواوې نشته. او زه حیران یم ودې ته چې نړیوال خاصتاً اروپایان خاصتاً امریکا د بشر د حقوقو نارې وي، نو د بشر حقوق په کومه معنا باندې تلي شوي دي؟ دا خو د افغانستان ملت جنګ خو څه بلی ده،
بندیزونه ور باندې لګیدلی دي. باید دوی د دوا حکومت په صحي برخه کې وسره وکړي. طالبانو دلته امنیت راوستلی دی، ورسره جنګ نشته. مواد مخدرې بند کړي دي، رشوت او فساد یې بند کړی دی. ډاکتران کولی شي په هره معنا باندې ولاړ شي او هر ځای ته. نو دوی باید دلته دوایې راوړي او په صحي برخه کې کوششونه وکړي. او دا د افغانستان له امارت سره مشکل نه ده، دا له ملت سره ده. وایي ملت خو د زوفي وړ ده او دا بشر ده. دا بشر په دې رښتیا د بشر د حقوقو طرفداران دي. باید مفت په صحي برخه کې خدمتونه وکړي او دوایې راواستي، کومکونه وکړي. دلته اوس په لږو پرتو کې اوس په دا زموږ ولسوالیو یا ولایت خو بیا هم ښه ده. په ډېرو ساحو کې د صحي مرکزونه بند شو. زموږ سیمه وه د خاب په نامه باندې وه، دلته صحي مرکز و دا بند شوی ده. دغسې نورې د شورې وشنکۍ و ترپوته و دا بند شوي دي. نو موږ دا هیله لرو د افغانستان د یو وګړي په حیث چې موږ ته باید صحي مراکز درته پرانیستل شي او ملتګري ملتونه او دبليوچو یونیسف دغه ټول باید موږ ته نظر وکړي، موږ ته کومک راکړي. دا موږ حق لرو ځکه چې موږ د افغانستان خلک یو. موږ دلته بېواز دي، یو بندیزونه دي، عمارت نوی په پښو درېدلی ده، دا وطن جنګو ته تللی ده. نو باید زموږ دپاره په صحي برخه کې او په ټولو برخو کې باید خدمت له ملت سره وشي. عمارت خو سره که هر څه کوي هغه د دوی سیاسي کیسې دي. نو موږ دا خواهش لرو او له ډاکتر صاحب څخه مې دا پوښتنه ده چې دلته په رادیوګانو کې ویل کېږي وایي لمر د بدن دپاره ډېره ګټه او صحت لري. آیا دا پر جامو سربېره لمر هم ګټه لري؟ سړي جامهټوخی
صاحب په بخښنه سره چې له میلمه سره زموږ خبرې پای ته ورسېده، ځکه نیم ساعت لپاره ژمنه کړې وه، اما ستاسو دا پوښتنه ما واخیستله. څومره خبرې چې موږ مخکې له ډاکټر صاحبانو سره کړي دي، لمر خپلې ګټې لري، اما که چېرته سړی ورته یو رقم ځانګړي تیل دي چې هغه خرڅېږي، که سړی په هغه باندې ورته ځان غوړ کړي، نو هغه ښوالی بیا دغه ده چې دغه پوست کله ناکله د لمر په وړاندې حساسیت ښیي. که له 15 دقو نه زیات سړی خپل پوست لمر ته ونیسي، بیا نو لمر سوځوي. نو که چېرته خاص غوړي دي، تیل دي، که هغه په وجود باندې استفاده سي، وجود په هغه باندې غوړ شي او بیا لمر ته سړی ولویږي پرله پسې، نو له جامې تر جامو لاندې لمر او دغه راځي ښیښې شاته لمر، دا وای ډیر موثر نه دی. اما خده چې ورته مخامخ لمر ته سړی ځان واقعي کی او د دې لپاره چې پوستکی ونسوځي، یو رقم خاص غوړ دی په دې درملتونو کې پیدا کیږي، فیصدی لري، هغه د ماشومان او د لویانو فرق کوي. نو که هغه غوړ یا کریم په وجود باندې ولګول شي او بیا لمر سره سړی خپل پوستکی مخامخ کی، بیا نو د ویټامین ډي هغه کومه منبع چې دغه یو څه پیاوړی کیږي. او که چیرته د ویټامین ډي کمبود لرې، تو خی صاحب دلته په روغتونونو کې او دغه راز په درملتونونو کې د ویټامین ډي خپل څاڅکي دي، دغه راز دوای هم شته چې هغه هم کومکي. که چیرته مثلا نه غواړي چې ځان مرته واچوي یا مثلا ځان په تکلیف کې، نو هغه درمل او څاڅکي هم که واخلي، هغه بدون نقصینه ورکول کیږي، هغه هم د ویټامین ډي له کمبود سره مرسته کوي. توخی صاحب ډیره مننه، کور ودان، سلامت اوسئ. بل اوریدونکو ته نوبات ورکو چې سټوډیو سره وصل دي، ستړي مشه مایکروفون تاسو خبرونه اوري. دا اوریدونکو فکر کوم زموږ غږ ناوړي راځي چې خوانی میلمنو ته ورشو. زموږ سره له هالیپورا زرملوال صاحب ملګری وو. زرملوال صاحب که زما غږ اوري، تاسو مخکې اشاره وکړه چې په دې افغان کډوالو کې چې اوس راځي افغانستان ته، په دوی کې وای ډیر داسې د کار خلک دي، معنا چې ډاکټران دي، انجینران دي، په هغه نورو برخو موږ نه غږیږو. دغه د ډاکټرانو برخه څومره د پام وړ ده؟ زرملوال صاحب تاسو زموږ غږ اورئ؟
ولې نه اورېدو خو تاسو سره یم. مسکول سلامونه وړاندې کوم، مخکې مې وړاندې کړ تاسو صاحب ته، محمد نبی احمدي صاحب، نورو اورېدونکو ته. ستا داسې مسلکي ډاکتران شته، ډېر د غټې وتلې ډاکتران شته، او انشاءالله عملاً ما سې لیدلي دي ښه کارونه کوي روغتیا په برخه کې. ښه ډاکتران هم شته او داسې ډاکتران هم شته چې مثلا په دغه اکثرو ځایونو کې داسې نه وي چې سر په سره کې به دا زما خبره صحیح یعنې داسې ډاکتران هم شته چې هغه مطلب د دې وړ نه وي چې هغه مطلب پوهه ډاکتر وي، خو هغه کم تعداد دي. زیات ډېر ښه ډاکتران شته، ډېر ښه یعنی داسې کسان هم شته چې په هغه په درملتونونو کې کار کولی شي چې وینه معینې دا هم بغیر د ډاکټري نور کار کولو یا دندې کولو نه دا هم یو کار دی چې په چاته دارو درمل را واخلي یوه نسخه وګوري را وګوري ورته دارو درمل ورته را واخلي ډېر زیات کسان شته محترم پروفیسر دا زه په ډېر اطمینان سره درته وایم یعنی مطلب
زبلوال صاحب ستاسو په ټکو کې چیرته دغه کډوال افغانستان ته راستنیږي نو یوې اړخ ته به دا یو فشار وي د افغانستان په ټولنه باندې ځکه شاوخوا دوه میلیونه یا تر درې میلیونه پورې شمېر یادیږي او ویل کېږي چې اته لکه اته نیم لکه په دغه تیر یو نیم کال کې راغلي دي نو کله وی خو ستونزه دا فشار دی اما بل خو ته په دې کډوالو کې ډیر داسې دي چې ستاسو په ټکو ډاکټران دي او له دې وړاندې ویل سوي چې په دوی کې ځینې سوداګر پانګوال کاروباریان دي چې کولی شي افغانستان ته راشي د کار زمینی ورسره زیات شي او دوی خپل ځان ته کاروبارونه پیدا کړي او نور افغانان هم چې وزګار او بیکاره دي ورسره په کار بوخت شي مننه کوم زرملوال صاحب محمد نبی ورور نه بل پوښتنه کوم کرا سره په بغلان کې مخکې ډاکټر سره اشاره وکړه چې د خزینه ډاکټرانو کمبود په افغانستان کې محسوس دی خپل د صحت عامه وزارت هم چې طالبانو یو نیم کال مخکې ویل چې خزینه ډاکټران کم دي په بغلان کې دغه ستونزه احساسیږي ځکه اکثره خزینه ډاکټران فارغ شوي نه دي په تیرو دوه درې کلونو کې او هغه پخوانیو ډاکټرانو هم یادان دي پریکې له افغانستان وتلي د خزینه ډاکټرانو کمی هم په صحت کې یو ستونزه ده تاسو حس کوئ محمد نبی ورور بغلان کې
خبر او بغلان نیمه ماشاءالله بیخی آسه پوره دی نو پاتم خاص توجه ورته کوي ولې دا خلک چې بغلان موږ ګورو چې زیاتره اکاډمی خلک دی هوښیار خلک دی دغه امارات کسان هم شي یو هغه غوږنی شي تقریبا سستم خروانه نه تاسو کوي چې کومه کې معلومات مو کوي ان شاء الله چې نو په سند بیخی نه وي نو د شپږ کې چې جمهوریت نه بالا خی غبنی د بات نزات د دین صاحب الله نو موږ موږ ګورو موږ ورته چې کار کولای نو په سن مزار کې غره مزار کې څه دي دا د وجه احمد مانی دي چې کار کولای نو څه فرمه
بله کور ودان محمد نبی ورور مننه په دې چې د افغانستان په هر ولایت کې لکه بغلان کې چې تاسو له روغتیاي خدماتو ناراضي مخکې میدان ورداګو نه ورور لیکلی و دغه سي روغتیاي وضعیت په ټول افغانستان کې خشي نارمل شي او د روغتیا نړیوال سازمان چې کوم اندېښنې څرګندې کړې دغه اندېښنې عملی نسی او په افغانستان کې روغتیاي مرکزونه له فشار سره مخامخ نشي زرملوال صاحب تاسو ته بیرته راګرځو دغه د افغان جنو د تعلیم مخنیوي هم په روغتیاي سکتور باندې یو فشار راوستي مخکې ورته شیرزاد صاحب اشاره وکړه چې ډیر ډاکټر صاحبان چې مثلا لونی لري وړي لونی هغه له تعلیم او تحصیل نه بي برخه کیږي هغه ول افغانستان وزیر راځي نور هیوادونو ته د لپاره چې ماشومان تعلیم وکړي نو د هم د روغتیا په سکتور باندې فشار راوستلی څه فکر کوي دا موضوع څومره مهمه ده چې په دې باندې کار وسی په کور دننه هر دی اقل روغتیایی زده کړو ته زمينه برابر شي
محترم ودیم صاحب دې خبرې ته زړه اتلمه یقینا دې خو دا تمره ضرورت ګورو چې افغانستان د اسلامي امارت د ولپور چارواکو نه د دې رسنۍ له لارې نه ما کړه غوښتنه کړې ده چې تاسو د نجونو په مخ باندې ښوونځي خلاص کړئ پوهنتونونه خلاص کړئ ځکه تعلیم څه د نجونو دپاره دا ډېر غټ رول لري ځکه ګوره په یو ټولنه کې لودین صاحب که یوه ښځینه ډاکټره نه وي نو هغه ډېر داسې ښځې چې هغه د ولادت کې مثلا دښتون په وخت کې مثلا ستونزې لري نو هغه خو نشي کولی چې نارینه ډاکټر ته ورشي یا داسې پوښیده ناروغي دي چې هغه د کمیس کولای شي نارینه ډاکټر ته ناروغه ښځه وي ناروغه یې هغه ذکر ورته وکړي هغه بغیر لیدې نه چې ډاکټر ته وکړي دا ډېر ضرور ده او دلته دلته الحمدلله چې کډوالو کې نجونو ډېر مچت تعلیمونه کړي دي دلته او کوي اوس هم لګیا دي یې وینم یعنې خپله باندې موږ خپله باندې خپله کورنۍ باندې الحمدلله تر خپله اوس ډېر تعلیم کړی دی یعنی زده کړې مې کړې دي دا ډېره مهمه پوښتنه وسته ما مسکه خو محترم نجیب صاحب ډېره ضرور ده باید په هر ولایت کې باید ضرر پرتې سیمې شي هغو کې ډیر مشکلات ډیر ستونزې باید قابلیت ولري قابلیت باید واستول شي د خزینه ناروغانو لپاره باید ډیر کوشش وکړي چې قابلیت ولري دایان هلته ولري باید ډیر ضرور د محترم لدی دا ډیر ضروري خبره ده ډیر ضروري ده ما فکر باندې
ښه کور ودان زرملوال صاحب
السلام علیکم زه سیف الله خاموش د زابل ولایت مرکز کلات متاثر تماس نیولنی
ښه خاموش ته مهرباني تاسو په همدې پښتنه اتمن سر مخلصه وای دی څه تبصره کوم
ډیر مننه سر مخلصو ډیر مننه اول قدم کې بزدر ته امن لکه څنګه چې د روغتیا نړیوال سازمان خبرداري ورکړه چې د کال تر پایه به مثلا لس د افغانانو روغتیاي خدماتونه به برخې شي دا زور سره تاییدومه یعنی دا سیم درته ویلی سم چې په زابل کې دوی د کال تر پایه اټکل کړی دا اوس په لن د عمر لس پیسه د دولس پیسه به برخې شي دی یو انټرساس موسسه وا هغه د معلم لاټړې کوي ځینې ګروپونه بتلل ولس سواله ته غلرو پروتو سیمه ته بزنانه ډاکټر رسیدې او ډاکټران برسېدل یو څه نڅه دوايي برسېدا هغه چې څنګه د شم د خبره کړې د خبرداري سره هغه د ریډلې د کارونه د به برخې سوي د یو خبره او د دې په تایید زابل ولایت کې تقریبا د یو میاشت کې یا یو نیمه میاشت کې شپږو کسانو استعفا کړې ده چې وروختایي بخش کې کار کوي په داخله استفاده زابل د مرکز کلات روختن د سرتبیب صاحب نو دا ټول په دې خاطر سوی مخکې د دوی ملاتړ مؤسساتو کوي د دوی ماشينه شول د دوی چلاو کېدی دوی به روختي خدمتونه وړاندې کول او اوس چې ول مؤسسات لا سخی ساده په 15 افغانۍ په 20 افغانۍ د بس په ماش باندې دوی نس کولای کورنۍ مشکلات حل کړي مجبور دي چې دلته استفاده ورکړي او خپل شخصي کاروبار یا لی ودان دي ته ادامه ورکړي دا دوم تاثیر ده او بل تر ټولو مهمه خبر ده د نجونو تعلیم چې بنسوي ده دا خو پیلنیم تاثیرات دي خو پیلن نجونو روزل سوي دي دا تشغوی ډک کړی ده خو راتلونکو کلونو لپاره ډیر تاثیرات ولري او در رسرسي بنې ورته روغتیاي مرکزونه ته او بل کوم مرکزونه چې پال دي اوس په زابل کې روغتیاي مرکزونه تش په نامه پال دي هغه دوايان نه لري هغه سمچاوي نه لري چې خلک ضرورت ورته لري مستش پنوم پاله ده نو څوک نس کولای د شخصي روغتونونو ماسي دولتي اسي تش پنامه پاله دي
خا کور ودان خاموش سیب سلامات او سی په همدې سره ورورو اوریدونکو مایکروفون ستاسو خبرونه هم پایته رسو د ازادي رادیو له نور خبرونه سره پاته شي یو ځل بیا ل خپل میلمه د عامه روغتیا وزارت له پخوانی سلاکار ډاکټر باز محمد شیرزاد نه مننه او تاسو اوریدونکو نه مننه چې په خبرونه کې مو را سره برخه واخیسته
زړه په سرويش تلایم ازر مخلص مگرانه دل ربا هو په هجران کې د پور سي زلایم ارمان د ارمان دنیا فانی ده و چاته پاتا خلې ځواني ده ارمان دے ارمان دنیا پانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا سنم جان ماتم کوا بانے کړې د هر چا سر پټې یارانې ما په لباس خندا ما غلاوا جان د وفا پتا کې نشته نښانې ارمان د ارمان دنیا فانی ده وچاته پاتا خپل ځواني ده ارمان د ارمان دنیا فانی ده وچاته پاتا خپل ځواني ده وچاته پاتا خپل ځواني ده یو د مور اول نه وای پیدا ز چې پیدا وې د چان وې آشنا ز چې کول مې ستو سترګو تکات هو خود بغیر زم لیو نه په دنیا ز ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچاتا پاتا کھلے جوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچاتا پاتا کھلے جوانی دا وچاتا پاتا کھلے جوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا
آزادی رادیو تلیرویش ساتھا لتاسو سردہ
کمی سید جان